بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 6مه او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 2مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی: ولی ټرمپ له خپلو ژمنو سره سره د نړۍ د کړکیچونو په حل کولو کې ماتې خوړلې ده. ورپسې د ایران او د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. وګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. ایران کې د مازیګر 4 بجې
قدرمن اوریدونکو، سم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: ایران د امریکا وړاندیز ته د ځواب د ورکولو په حال کې دی. د یورانیم او پخول د ایران د اټومي صنعت اساس او سره کرخه ده. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تفکر پر ټول قدرت سره په ډګر کې موجود دی.
اوس پر خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. ایران د امریکا وړاندیز ته د ځواب د ورکولو په حال کې دی. ایران خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس سیرکچی پرون د حکومت د کابینې په غونډه کې د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو د وروستي حالات او د هغه لیک په حق لچې هم د اوس امریکا د عمان هیواد لارې ایران ته استول دي یو راپور وړاندې کړ. او ویل د امریکا د غلیک ته د ایران جواب د برابرۍ دا په حال کې دی. د عمان خارجه وزیر بدر بو سعیدی پرون تهران ته په لنډ او څو ساعته سفر کې له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه د امریکا د حکومت لخوا رسمي وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ته ور وسپاره. دغه سفر چې د ایران او د امریکا ترمنځ د عمان هیواد د منځګړیتوب په چوکاټ کې ترسره شو، ایران ته د امریکا د وړاندیز شوی عناصرو د وړاندې کولو لپاره ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ایکس پاڼه کې ولیکل چې ایران به د خپلو خلکو د حقوقو، ملي ګټو او د اصولو په چوکاټ کې د امریکا دغه وړاندیز ته مناسب ځواب ورکړي. د امریکا وړاندیز چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ویټکاپ لخوا برابر شوی او تهران ته استول شوی دی، د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د خبرو اترو له پیلېدا وروسته ایران ته د واشنگټن لومړنی وړاندې شوی رسمي وړاندیز ګڼل کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن په یوه خبری کانفرانس کې د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو په بهیر کې تهران ته د واشنگټن وړاندیز په حقله د ایرنا خبری آژانس پوښتنې ته په ځواب کې وویل دا سیمتن چې د زیاتو او د سرزورو غوښتنو تضمینونکي وي او د ایران د خلکو په حقه ګټو او حقوقو باندې سترګې پټې کړي، په پرېکنده توګه به زموږ له غبرګون سره مخامخ شي. هغه وویل د غبرګون جولای میاشتې د ایرانیانو په کال هنداره کې مهمه میاشت ده او موږ به له مهمو مناسبتونو سره مخامخ وو او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رحلت زموږ د ټولو لپاره یوه تراخه پیښه ده او د هغه حضرت درنښت کوو او د ایران په شهیدانو درود استو. هغه ویل د اټومي انرژي د نړیوال اژانس راپور د ځینو معلومو هیوادونو تر اغیز لاندې برابر شوی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د لویدیځو هیوادونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د غرودې به هیڅ نتیجه ورنه کړي وویل د هغه لارې چې مخکې یې نتیجه نه به ورکړې ازمویل غلطی ده. هغه ویل چې ډېره موده کېږي چې ځینو لویدیځو هیوادونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په شمول له نړیوالو ارګانونو او څو اړخیزو سازکارونو څخه د خپلو سیاسي هدفونو د پرمخ بیولو لپاره ناوړه استفاده کړې ده. هغه ویل د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ایران په اټومي فعالیتونو باندې له کامل نظارت کولو برخمن دی. د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویل موږ د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون یعنی ان پی ټی د یو مسؤول غړي او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د یو فعال غړي په توګه خپل سوله ییز اټومي فعالیتونه له اټومي اژانس سره غژمله کړي دي او دغه اژانس زموږ په فعالیتونو باندې له کامل نظارت څخه برخور وو او دی. هغه په دې خبرې سره چې د بشري حقوقو په شورا کې د فلسطین موضوع پیکه شوې ده وویل له بده مرغه په وروستیو چارو کې د دې کتونکو چې د بشري حقوقو د شورا په اجنډا کې یو تر ټولو مهمه موضوع یعنی د نیواکي فلسطین موضوع تل له څنګ ته کېده سره مخامخ ده. هغه اټومي بم ته د ایران د رسېدا په اکله د لویدیځو هیوادونو د ادعاګانو په اکله هم وویل کچیرې د ایران اټومي موضوع ته په اړوند راپورونو غور وکړو نو متوجه کیږو چې له 1940 میلادي کال راهیسې د صهیونیست رژیم چارواکو بیا بیا ادعا کړې ده چې ایران به په راتلونکو شپږو میاشتو کې اټومي بم جوړ کړي او اوس له هغه وخت څخه 40 کلونه تیر شوي دي. پر دې اساس د ایران د اټومي سوله ییز پروګرام د وسلوال کېدا موضوع د دې لپاره یوه پلمه ده چې صهیونیست رژیم په سیمه کې د امریکا په خارجي سیاست باندې له کنټرول درلودلو ډاډ ترلاسه کړي. د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی د ایران د سرو کرخو او له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د بایکاټونو د موضوع په بیانولو سره وویل له لویدیځ سره په هرو خبرو کې زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه د بایکاټونو د ختمولو موضوع ده. د دلیل چې په اټومي بحث کې زموږ دنده کاملا روښانه ده او موږ په زلونو ویلي دي کچیرې د امریکا مسله د اټومي وسلو نشتون دی دغه چاره له مخکې څخه محققه شوې ده.
د یورانیمو په خوال د ایران د اټومي صنعت اساس او سره کرخه ده. زمون خبریال وایي د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی وویل د یورانیمو په خوال د اټومي صنعت اساس او بنیاد دی او د ایران د اسلامي جمهوریت سره کرخه ده. هغه زیاته کړه هیڅوک نشي کولی ایران ته ووایي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د یورانیمو په خوالو حق نه لري، له هیچا سره اړه نه لري او دغه موضوع خپل چوکاټ او لزومات لري. هغه زیاته کړه د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس نوی راپور له خپلو راپورونو سره یو اساسي تفاوت لري، ځکه چې دغه یو جامع راپور دی چې همغه د زیاده با په سیاست سره چې درې اروپایي هیوادونه یعنی جرمني، بریتانیا او فرانسه او امریکا د صهیونیست رژیم په نفوذ سره په اټومي انرژي نړیوال اژانس لري. د دغه اژانس مشر ګروسی ته ژمن کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په حق له یو جامع راپور وړاندې کړي او اژانس هم اوس دغه کار ترسره کړی دی.
د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم ویل د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تفکر په ټول قدرت سره په ډګر کې موجود دی او اسلامي امت د سوچه محمدي اسلام درانه شاهد دی چې هغه حضرت یعنی امام خمینی په خپل انقلابي پلان سره خبر کړ. شیخ نعیم قاسم د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در اهلت د کلیزې په مناسبت په یوې بیانیه کې ویل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایران د مظلومانو په ملګرتیا کولو هیواد بدل کړ. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم زیاته کړه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په ټولنه کې ایمانی او الهی ارزښتونه رامنځته کړ او دغه ارزښتونه هم هغه راز په سیمه کې د ازادي غواړو غورځنګونو او د مقاومت د لارې څراغ او ډیوه ده. هغه ویل حضرت امام خمینی له ظلم او نیواګرۍ او د نورو هیوادونو له تقلید سره مخالفت او مبارزه وکړه. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم فلسطین په دوام کې د اسلامي امت په تیر بیا د فلسطین له موضوع په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په محوري رول باندې په ټینګار سره زیاته کړه. اسلامي ایران د حضرت امام خمینی او د فلسطین او د قدس شریف د آزادولو لپاره په صلابت سره د مقاومت په څنګ کې ودرید.
په امریکا کې د افغانستان یو وګړی وژل شو. زمون خبري الوایي سرچینې یو راپور ورکړی دی چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې یو افغان وګړی په ډزو سره وژل شوی دی. سرچینو نن وویل چې دا پیښه پرون د هغه د کور مخته شوې ده. د سرچینو په وینا دغه ځوان سړی رئیس سیلاب نومیده او د خوست ولایت اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې دی چې تیرونه هم یو افغان ژباړونکی د امریکا له پولیسو سره د لفظي شخړې په پایله کې وژل شوی و. قدرمن اوریدونکو، اوس به هم له افغانستان څخه یو رالېږل شوی راپور درته وړاندې شي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د اهل تشیع علماو د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالو غوښتنه کړې چې له طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. همداراز د اهل تشیع علماو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې تر څنګ د افغانانو د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه هم کړې ده. د اهل تشیع علماو د طالبانو له سرپرست حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی او له اوسني نظام څخه ملاتړ خپله دینی او ملي وجیبه بللې.
اگر شما رشد و پیشرفت و ترقی مردم ما رو میخواهین، اما طور که دوستا هم اشاره کردن، بیاین این نظام را همراهش همکاری کنید، تعامل داشته باشین، به رسمیت بشناسین. شما دنبال، اگر دنبال این باشین که نظامی به وجود بیاید که امر و نهی شما را فقط گوش بکند، چنین چیز امکان پذیر نخواهد بود.
ما به دنیا اعلام بکنیم که مردم تشیع با امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه مشکلی نداره و ندارد و ما از تمام دستاوردهای امارت اسلامی حمایت میکنیم و ما برای بازسازی کشور خود، برای اتحاد و وحدت و همپارچگی خود، ما هر چی که توان داریم ما زحمت میکشیم و در این کار و در این راه ما از هیچ گونه فداکاری دریغ نمی کنیم.
د افغانستان د اهل تشیع علی کمیسیون په دغه غونډه کې د پخوانی حکومت چارواکو ته بلنه ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د اهل تشیع علماو په بلخ، سرپل او بامیانو ولایتونو کې د ورته غونډو په جوړولو سره له سرپرست حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. فضل غنی، حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اورئ. له پراخو ډرون بریدونو وروسته اوکراین او روسیه په استانبول کې مذاکرات پیلوي. زموږ خبریال وایي د استانبول سراګان ماڼۍ د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی ځای دی. روسیه او اوکراین د خبرو لپاره د ترکیه استانبول ته پلاوی استوي. دا په داسې حال کې کېږي چې پر اوکراین له تر ټولو پراخ روسي ډرون بریده وروسته کیف د روسیې په خاوره کې 111 بریدګر ډرونونه وتوغول. د اوکراین بهرني او چارو وزارت یو ویاند هیوریهی تیخی په وینا له روسیې سره د خبرو اترو او د خبرو لپاره د اوکراین مرکچی پلاوی اوست استانبول ته رسیدلی دی. په ورته مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی مسکو هر هغه څه چې کوي له لاسه یې کیږي چې د مذاکراتو راتلونکي غونډه بې ګټې تمام شي. له دې مخکې تیر میاشت هم په استانبول کې د روسیې او اوکراین ترمنځ مذاکرات وشول، خو د جنگي بندیانو له یوې تبادلې پرته یې کوم پام وړ بدلون رامنځته نه کړ. زلنسکی دغه راز وایي مسکو د دوشنبه ورځ د مذاکراتو مخکې خپل وړاندیزونه نه دی وړ کړی، خو پر یک شنبه د روسیې رسنیو رپورټونه ویل شوي وو چې مذاکراتي پلاوی استانبول ته روان شوی. له پراخو ډرون بریدونو وروسته اوکراین او روسیه په استانبول کې مذاکرات پیلوي.
د اوکراین بی پیلوټ الوتکو حملو د ټرمپ اعتبار تر پوښتنې لاندې وروستلې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. سی این این ټلویزیون د روسیې په پوځي اډو باندې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو نوی حملو ته په اشاره سره نن ورځ د ترکیې په استانبول کې د روسیې او د اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې د تاوتریخوالو زیاتېدا ته په ناغوتې سره ولیکل. دغو حملو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو اعتبار چې ویلي وو په چټکۍ سره به د اوکراین جنگ پای ته ورسوي تر پوښتنې لاندې وروستلې. د سی این این ټلویزیون په خبري راپور کې ویل شوي دا تصور چې په استانبول کې د روسیې او د اوکراین ترمنځ د خبرو اترو پر لسره پیلیدا کې کوم پرمختګ رامنځته شي، حتی د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له حملو څخه مخکې هم پرمختګ سخت و.
د سهونیس رژیم پخوانی و لومړی وزیر یهود اولمرت په لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو او دغه په کابینه باندې په نیبه کې سره هغه د بدمعاشانو یو ډله وبلله کومچی له داخل څخه د اسرایلو د ټولنې د پاشل کېده هڅه کوي. هغه ټینګار وکړ چې د اسرایلو ټولنه باید پوه شي چې د اسرایلو رژیم حقیقي غږ د ایتمار بن گویر، د بزالل اسموتریچ یا د بنیامین نتانیاهو غږ نه دی. یهود اولمرت زیاته کړه دغه کسان د اسرایلو رژیم استازی نه دي او په تیربی هغه کسان چې په غزه کې د لوګې د سیاست او په لویدي زغاړه کې د فلسطینیانو پر ضد د هرې ورځې د غمیزو تکرارولو بلنه ورکوي. د اسرایل د پخوانی وزیر دغه څرګندونې په داسې شرایطو کې کوي چې په تېره اونۍ کې د بشر دوستانه مرستو د ویشلو په مرکزونو باندې د صهیونیست نیواکه رژیم په حملو کې د فلسطینیانو شهیدان شمیر 24 څخه اورېدلې دي.
اسرایلو د غزې د خلکو نسل وژنې ته همغه راز دوام ورکړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د برازیل ولسمشر نویز لیناسو لولا ډی سیلوا ټینګار وکړ هغه څه چې په غزې کې روان دي یو جنگ نه دی بلکې یو نسل وژنه ده. هغه زیاته کړه هغه څه چې همدا اوس د فلسطین په غزې ترنګ کې وینو هیڅ کله د دوو پوځونو ترمیان جنگ نه دی بلکې هلته یوازې یو کامن هرپایي پوځ یعنې د اسرایلو پوځان شته چې د غزې ترنګ ښځې او ماشومان وژني.
د چیلی واد ولسمشر گابریل بوری چې په یوې لړ څرګندونو کې په دې خبرې سره چې صهیونیست رژیم د غزې ترنګ د اوسیدونکو د نسل کشۍ او عام وژلې په حال کې دی ټینګار وکړ چې باید د دغه رژیم د جوړو شیانو او صنایعو له اخیستلو ډډه وکړو. هغه د چیلی واد له پارلمان څخه وغوښتل چې سمدستي د یوه قانون په تصویبولو سره د صهیونیست میشته شارګیو د تولید شویو شیانو واردات ممنوع کړي. د چیلی واد ولسمشر گابریل بوری زیاته کړه موږ اسرایلو ته د وسلو د استولو د بندیز لپاره د اسپانیا د لومړي وزیر د وړاندیز ملاتړ کوو. د چیلي هیواد ولسمشر مخکې هم په یو څرګندونو کې ویلي و چې هغه اقدامات چې صهیونیست رژیم یې په غزې ترنګ کې ترسره کوي جنگی جنایت دی.
ګڼ شمېر صهیونیست خارګې میشته خلکو نن په قدس نیوکي ښار کې په الاقصی جومات یرغل وکړ. خبري سرچینو په الاقصی جومات باندې د ګڼ شمېر خارګې میشته خلکو د یرغل خبر ورکړ او ویل چې خارګې میشته صهیونیستانو په دغه یرغل کې د الاقصی جومات به حرمتي وکړه او هلته لمسون کې اقدامات وکړل او د تلمودي رسمونه او دودونه هم ترسره کړل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصره.
ګران اوریدونکو، سم سیاسي تبصره ته غوښ شي چې ویلی ټرمپ له خپلو ژمنو سره د نړۍ د کړکیچونو په حل کولو کې ماتې خوړلې ده نومیږي. د سی این این ټلویزیون انټرنیټ پانی په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت څلورو میاشتو ته په اشاره سره ولیکل هغه واک ته له رسېدا مخکې د ژورو جیوپولیټیک مسایلو د حل په هکله لافې وهلې، خو همدا اوس حالات چندانې مناسب نه دي. که څه هم هغه د امریکا یوازنی ولسمشر نه دی چې د نړیوالو مسایلو په جادو سره د حل کولو توهم لري. سی این این ټلویزیوني چینل ویل د امریکا هر ولسمشر چې سپینې ماڼۍ ته رسېږي سیاسي فکر کوي چې د نړۍ د بدلونونو جوګه دی او ټرمپ له نورو ولسمشرانو څخه زیات دغه احساس لري، خو د امریکا د وڅلوېشتم ولسمشر لپاره حالات ښه مخته نه دي روان. که څه هم ټرمپ ممکن دی د ټکنالوژۍ ستر شرکتونو وویروي چې د سرو کرښو پیروي وکړي او د حکومت له واک څخه د هاروارډ پوهنتون په شمول د پوهنتونونو د کنټرولولو لپاره استفاده وکړي، خو نشي کولای د هیوادونو تر ټولو مشرانو ته په زور سره ګواښ وکړي. د امریکا دغه رسنۍ یو ځل بیا د ټرمپ ناکامۍ او د نړیوالو او د سیمې د کړکیچونو د حل کولو لپاره د هغه ښکاره ماتې، د هغه حقیقي ماهیت او د امریکا د پریکنده او د ګټونکي تصویر د وړاندې کولو لپاره چټي هڅې ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کوي چې امریکا له نورو هیوادونو څخه زیات د نورو هیوادونو د کړچارونو او د سیاستونو د بدلولو لپاره قدرت او نفوذ لري. ټرمپ د نړۍ په سویه د امریکا د مقام ځوړتیا او د دغه هیواد د قدرت د نا انکار وړ کمیدا ته له پام کولو پرته د واشنگټن د سیاستونو او د هدفونو د تعقیبولو او د واشنگټن د غوښتنو د منلو لپاره د امریکا د سیالیو هیوادونو د سیالو هیوادونو حتی د خپلو متحدو هیوادونو تر اغیز او روب لاندې د راوستنو لپاره هڅه کړې ده، خو سره له دې د ټرمپ د نظر وړ نتیجې نه دی ترلاسه شوي. سی این این ټلویزیون تکړه تر نن ورځې پورې د ټرمپ د ولسمشرۍ لومړنۍ څلور میاشتې چې د تعرفو له لګولو له امریکا سره د یو ځای کېدا لپاره کاناډا او ګرینلینډ په ګواښ کولو او د نړیوالو بشردوستانه مرستو له حذفولو سره یو ځای دی، خودن کوي نور نړۍ هم په هغه څه کې چې رامنځته کیږي د نظر د څرګندونو او د نفوذ حق لري. دا سخکاري د چین، د روسیې، اسرایلو، د اروپا او د کاناډا مشران تر دې ځایه پوهېدلی دي چې ټرمپ په هغه اندازه چې فکر کوي قدرتمن نه دی او له ټرمپ څخه سرغړونې هیڅ لګښت نه لري. د امریکا د ولسمشر ټرمپ یوه بله پوچه ژمنه په چټکتیا سره د اوکراین د جنګ ختم مول وو. ټرمپ د اکراس پنیمانی تر رسیدا مخکې ژمنه کړې و چې د روسیې او د اوکراین ترمنځ جنگ به په 24 ساعتونو کې بند کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ ادعا کړې و چې ریزه په واکې وای نو د اوکراین جنگ به اصلا نه پیلېده. په داسې حال کې چې په همداوس د ټرمپ د لوړې د مراسمو د 24 میاشتو په لاتیرې دا وروسته د غژمنه لپاره کېده څخه لیري ده. نه یوازې په سم دستي ډول د ټرمپ د جنگ د بندولو ژمنه عملی شوې نه ده، بلکې اوکراین ته د مالی مرستو په بندولو او د سپینې ماڼۍ او د اروپایي متحدینو ترمنځ د اختلاف په زیاتېدا سره امریکا هم دا اوس په انفعالي دریځ کې ورغلې ده. له بلې خوا ټرمپ ونه توانید چې روسیه د سولې منلو ته به هڅوي. د روسیې ولسمشر پوتین په چټک ډول د جنگ د بندولو لپاره هیڅ ګروهنه نه ده ښودلې او د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په اپوټه د سولې خبرې ډېرې سوستې دي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روتسپانو ته کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
در من اوریدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه ونیکي هیلي وړاندې کوم. د نن ورځې مطبوعات به د تهران چاپ له جوان ورسپانې سره پیل کړو. دغه ورسپانه د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي مذاکراتو پاکله یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی ترخولې غټه خبره. د کنسرسیوم د ټکي په پوښښ کې د یورانیمو د بډاینې ختمول. ورسپانه لیکي امریکایانو له ایران سره په غیر مستقیمو خبراتورو کې بلاخره یو لیکلی وړاندیز ایران ته واستول. د خبروسیو معلوماتو له مخې د دې وړاندیز موضوع د یوه کنسرسیوم جوړول دی، البته د ایران د یورانیمو د بډاینې د پروسې د درولو په شرط. خو د ورسپانې له راپور سره سم تجربه ښودنه کوي چې امریکایانو په دې کار سره یو آرام او هدفمند خوځښت پیلوي چې په ترس کې د یورانیمو د بډاینې پروسه رو رو له ایران څخه باسي او په دې کار سره د ایران داخلي وړتیا په دې ډګر کې له منځه وړي. ورسپانه وړاندې د امریکایانو د وړاندیز په باب لیکلي چې هغه څه چې د امریکا د نیویورک ټایمز د دې وړاندیز د محتوا پاک له خپاره کړي دي، د هغه اصلي موضوع د یوه کنسرسیوم جوړونه ده چې البته په ترس کې په ایران کې دننه د یورانیمو د بډاینې پروسه باید بنده سي. جوان لیکي د ایران د چارواکو دریز چې د یورانیمو په بډاینې باندې ټینګار کوي او همدارنګه د امریکایانو د کړنو مخینه په ایران کې د ایټمی پروګرام په اړه شی چې دا ډول اقدام یو آرام او پلان سوی ګام دی. ورسپانه د ایران په دننه کې د یورانیمو د بډاینې د پروسې په دوام باندې د ایراني چارواکو ټینګار او په دې لړ کې اصولي دریځونو ته په اشارې سره د مطلب په پای کې اټکل کوي چې ایران به خپلو ملي ګټو ته په کتو سره د امریکایانو له دغه وړاندیز سره مخالفت وکړي.
عزیزانو رابشو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته د غورسپانه بیا په خپل لومړی پانه کې اسرائیل رژیم ته د یمن د دفاع وزارت خبرداري ته انعکاس ورکړي چې سرلیک یې د سم دستي له اسرائیل څخه ووځي. بهرنیو شرکتونو ته د انصار الله د غورځنګ مهم پیغام. ورسپانه زیاتوي چې د یمن د دفاع وزارت هغه بهرنیو شرکتونو ته چې په نیواکي فلسطین کې فعالیت کوي خبرداری ورکړي چې ډیر ژر به له د اسرائیل څخه ووزي. کیهان ورسپانه زیاتوي چې د یمن د دفاع وزارت پورې اړوند سرچینې له سبا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ټولو هغو پانګوالو او بهرنیو شرکتونو ته چې په نیواکي فلسطین کې فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې ژر تر ژره دی دغه سیمې پرېږدي، ځکه چې اسرائیل رژیم نور خوندي نه دی او د وتلو لپاره اوس تر ټولو ښه وخت دی مخکې له دې چې فرصت له لاسه لاړ شي. د ورسپانې له راپور سره سم د یمن د دفاع وزارت پورې تړلې سرچینې ټینګار کړي دي چې د یمن نوي توغندي په متعددو جنګي خولیو سره ډیزاین شوي چې او که په هوا کې وویشتل شي نو خولۍ په مختلفو څانګو ویشل کیږي څو زیات هدفونه په نښه کړي، په داسې ډول چې د صهیونیستي رژیم دفاعي سیسټمونه به یې په وړاندې بې اثره شي. کیهان زیاتوي چې د یمن دفاع وزارت پورې اړوندې سرچینې صهیونیستي خارجي میشتو ته په خطاب کې ویلي دي نتانیاهو جنایتکار سیاستونه به په پناه ځایونو کې ستاسو ورځې او شپې اوږدې کړي دي. د قدس په نیواکګر رژیم باندې زموږ توغندوي بریدونه به یوازې هغه وخت بند شي چې یرغل په بشپړه توګه ودرېږي او د غزې خلکو معاصره پای ته ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، رابسو د تهران چاپ جامع جم ورسپانې ته د تهران چاپ دغه ورسپانه په غزې کې د مرستو د ویشلو لړۍ د فلسطینیانو د عام وژنې نوی چل تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې په غزې کې په ډله ییزه توګه د عامو خلکو د وژنې خبر ورکړی دی. ورسپانې زیاتوي چې د غزې خلک چې د لوږې د لاسه هره ورځ خپل اولادونه او عزیزان د لاسه ورکوي، سره له دې چې اسرائیل رژیم د خوړو د ویشلو ځایونه په لویو بمونو سر په نښه کوي، خو بیا هم د یوې ګولې وچې ډوډۍ د اخیستلو لپاره ټوله ورځ په صفونو کې درېږي او خپل مرګ مخامخ په سترګو ویني. په دغه مطلب کې په غزې کې د روغتیا د وزارت د مسؤول ډاکټر منیر البرش په حوالی سره راغلی دی. د اسرائیل یرغلګر رژیم په غزې کې د خوړو د ویشلو مرکزونه د فلسطینیانو د وژلو په میدانونو بدل کړی دی او د خوړو د ویشلو په پلمې سره فلسطینیان راغونډوي او بیا پرې برید کوي او ټوله وژني. جامع جم لیکي د حماس غورځنګ هم نن په یو بیان کې د صهیونیستي رژیم د ورستي جنایت په اړه چې د غزې جنوبي برخه رفح کې د مرستو د ویش په مرکز کې ترسره سو او په ترڅ کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان شهیدان او 140 تنه نور ټپیان سول اعلان وکړ چې نن سهار د صهیونیستي رژیم د پوځ تر بلنې وروسته زرګونه کړیدلي فلسطینی وګړي چې له لوږې څخه تنګ سي وو د مرستو د ویش ځای ته ورغلي وو، خو اشغالګر رژیم په وحشیانه ډول پر هغوی ډزې وکړې او په ښکاره یې دا ثابته کړه چې هدف یې له پیله جنایت ترسره کول وو.
عزیزانو، که ستاسو خوښه وي زو د افغانستان ورځپاڼو خواته په سر کې د 8 ورځپاڼه را اخلو چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اکله یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب عنوان دی: د طلاق له حق محرومي، د تاوتریخوالي ښکار طالبان ښځې قومي جرګو ته استوي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې په کابل کې یو شمېر ښځې وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ادارو کې د ننګونو او خنډونو له امله مجبورې دي چې د طلاق لپاره قومي جرګو ته مخه کړي. دوی زیاتوي چې په دغو جرګو کې د دې مسلې حل ځینې وختونه میاشتې میاشتې وخت نیسي. هغه بهیر چې نه یوازې د دوی ستونزې نه حلوي بلکې له نویو ننګونو سره هم مخامخ کوي. د دغو ښځو په وینا د دغو جرګو ډیری جوړونکي د حقوقي مسلو په تړاو اړینه پوهه نه لري او پریکړه یې په ټولنه کې د شتو دودونو پر بنسټ کیږي. هشت صبلی کې یو شمېر ښځې چې د طلاق اخیستو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته مراجعه کړې وایي چې طالبانو د طلاق بهیر ډیر ستونزمن، ډیر لګښت لرونکی او اوږد کړی دی. د هغوی په خبره آن که د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې جدي هم وي، طالبان د طلاق د حکم له ورکولو ډډه کوي. دا ښځې زیاتوي چې پخوا یې د میړه له خوښې پرته د هغه د روشتیا یا تاوتریخوالي په صورت کې طلاق اخیستلی شوای، خو اوس دا بهیر د نارینهو په ګټه بدل شوی دی.
رابسو د افغانستان مسیر ورسپان ته دغه ورسپانه بیا د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او د ترانسپورت د ودی خبر ورکوي او د ایران او د ایران د ایران په حواله زیاتوي چې د دواړو وادون ترمنځ په دوغارون کې د لاریو تګ راتګ زیات شوی دی. مسیر زیاتوي ایران خبری آژانس د تایبات ولسوالۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مهدي رجبي له قوله راپور ورکړی چې د ایرات او اسلام قلعه له ګمرکونو څخه د ایران دوغارون بندر ته د ترانسپورتي موټرو تګ د تیرې میاشتې په پرتله 40% زیات شوی دی. د ورسپانې له راپور سره سم مهدي رجبي ویلي چې له افغانستانه هره ورځ شاوخوا 200 ایراني او بهرني باروونکي یا خالي لارۍ له دغه سرحد څخه تګ راتګ کوي. دا خبر په دوام کې راغلی دی چې پخوا د مټر د شمیر یوازې 1500 او هغه وایي چې وړاندې تر دې ایراني موټر چلونکو د ایرات او اسلام قلعه په ګمرکونو کې د اوږدې تم کېدا په اړه هم شکایتونه لرل چې اوس دا ستونزې هوارې شوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
کلا راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې اونمې پنومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو دار کلا راشا د پروګرام عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. هله ده چې روغ رمټ او خوشحاله بیاست. نن نیار کله راشه پروگرام کې زفاتی می لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
نو ډیر مننه مېرمن فاطمی، زه هم خپل خوګور دونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. همدارس په هر کله راشه پروگرام کې د نوو ملګرو او دوستانو د شاملېدو لپاره د واتس اپ گروپ لمبر اعلانوم چې ملګری ځان سره نوٹ کړي او خپل دوستانو نورو خپلوانو ته هم وخی. نو زموږ د واتس اپ شمیره ده 0098 9 9 6 6 4 5 6 6 3. او همدا شان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته هم ده. او همدارز زموږ خواږه اوریدونکو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه او نور خخ مطلبونه را لېږلې شي. همدارس iran.ir/ps او pastoday.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلا بیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، راپورونه، دغه شان ادبي، کلتوري، سپورټي، دینی او نور روغتیایي مطلبونه لوستلی او اوریدلی شئ. نو مېرمن فاطمی، که تاسو خوښوي نو دلته یوه لنډه شان دمه واخلو، نو بیا ور وګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو لیکنو ته.
بېخي سمه ده. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست وایو تاسو ته په دغه نننۍ هر کله راشه پروګرام کې. د غبرګولې د میاشتې 14مه نیټه، چې د جون د میاشتې 14مه نیټه کیږي، د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د وفات له کلیزې سره سمون خوري. حامد صاحب، په دې اکله زموږ لخوا
تسلیت
وایو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په اسلامي جمهوریت ایران کې یو داسې ستر انقلاب رامنځته کړی چې 2500 کاله بادشاهي نظام له منځه یوړ، او له ایران څخه یې د استعمارګرو هیوادونو لاسونه لنډ کړل او د هیواد برخلیک یې د خلکو لخوا وټاکه. د ایران اسلامي انقلاب د دنیا د ټولو خلکو لپاره یو ستره بیلګه ګڼل کیږي، کوم چې اوس هم په پوره پرتم سره دوام لري.
انشاءالله انشاءالله دوام بلري. نو مېرمن فاطمی، راګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو لیکنو ته. تاسو دغه یو معلوماتي مطلب زمونږ خوږه اوریدونکي او قدرمن ډاکټر زبیح الله اقبال صاحب راغلی دی چې لیکي: بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې بیا لیکي چې په اوسني وخت کې ورځپاڼې، ریډیو، ټلویزیون او په ټول کې ټولنیزې رسنۍ با یو غږ او اوچت آواز خلق بولی چې وایست چې غږ مو نورو ته ورسو. آیا دا چار مو په خیر او مصلحت ته؟ نو بیا مخکې لیکي کا فرزن رسنۍ له یو سره ښې او عبرتناکې خبرې وکړي، بیا هم ښه چار دی. آیا سمه ده چې خلک لا گیچا تر ماخامه اطلاعاتی او خبریز بمباران شي، خبری وکړي او خبری واوري؟ یعنی ټولنیزو رسنیو سره خبری وکړي، پامدې طریقې سره نورو وګړو سره ارتباط ټینګ کړي؟ بیا مخکې وایي، آیا باید فکر کولو مجال ونه کړو؟ آیا نه باید داسې مجال چمتو شي چې دغه ژول وشي او تیر شوی خواړه هضم نشي؟ آیا انسان کله غیزه تر ماخامه خواړه وخوري، که څه هم ښه او قوي خواړه وي، نو زیان به ونه مومي؟ بیا کاږي، آیا داسې نه ده هر څه چې له حده واوړي پر خپل ضد به واوړي او اپوټه اغیز به ولري؟ ان کا ویټامین لرونکي خواړه لخپل بریده واوړي، یعنی لخپل حد زیات شي، نو ناروغي به رامنځته کړي. نو بیا لیکي چې انسان کا یو مخې لګی زه تر ماخامه ډېری ښې خبرې واوري او یا ووایي، نو زیان به ونه مومي؟ ډېر لږ زیان یې دا دی چې د دومره مطالبو دباو انسان له ځانه اخلي او ځان ته یې نه پریږدي چې لږ شان غور وکړي. نو ګوره، دا مطلب یې دا دی چې د نو د ټولنیزو چینلونو په وجه به په دې علت به خبرې اوري او خلکو ته به ویایي، نو خپل طرفه به هیڅ نه وایي.
ډیر ښه معلومات دی حامد صاحب، دغه مطلب چې محترم ډاکټر صاحب اقبال موږ ته استولی و. خو واقعا چې انسان له سهار تر ماښامه پورې باید خبرونه ونه لولي، بلکې د ژوند نورو چارو ته هم یو څه وخت ورکړي. یعنی هر څه حد لري، افراط و تفریط هیڅکله ښه نه دی. خو یو بل مطلب به هم راتلونکي جمعې ورځې هر کله راشه پروګرام کې د قدرمن ورور زبیح الله اقبال به
خبره
شي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
دغه بل مطلب زموږ ګران ورور عبد الوهاب غیرت صاحب را لېږه
او وای چې
د سپی ژبه چې لیکوال روخان یوسف زیدی وای چې زه اوس د خدای نه هر دعا کې ځان د پاره د سپی ژبه غواړم. وای دې د پاره نه چې خلقو پسې وغپم، دې لپاره نه چې د چا جامې پرې جوټه او ناپاکې کړم، دې لپاره نه چې د چا گنده
یا
ستره تالی پرې وڅټم، بلکې دې د دې لپاره چې د خپل زخمونه او پرهارونه پرې وڅټم او د بل چا د دارو درمل او زخم پټۍ محتاجه نشم. ولی دا ټولنه هم دومره هوښیاره او چالاکه شوې ده چې زما د وجود هغه اندامونه زخمی کوي او په هغو اندامونو گذار کوي کوم اندامونو ته لکه سر غوړ او څټ ته چې د سپی ژبه هم نرسی او هغه
ورو
ناسور شي، سپی ترې یا خپل مړ شي او یا یې بیا څوک مر کړي.
نو واقعي چې عبدالوهاب غیرت صاحب ډېر
په دا خو یو پټۍ و چې د سپی ژبه هغه پټۍ د سپی ژبه پټۍ
بالکل بالکل ډېر په زړه پورې مطلب دی. البته چې ډېر ګیلمن شوی دی نو خدای پاک دې وکړي چې د عبدالوهاب غیرت صاحب دغه ګیلې شکوې ختم شي
انشاءالله.
ډېر ښکلی په زړه پورې مطلب دی چې ښاغلي روخان یوسفزي له خوا یې رالېږلی دی. نو مونږ د تاسو د نورو خوښو معلوماتو مطلبونو په تمه یو ښاغلي غیرت صاحب. نو عبدالوهاب غیرت صاحب دغه راز دا لنډ شان مطلب هم رالېږلی دی که خوښه دې وي نو وړاندې بېږو خپلو خلکو اورېدونکو سره به شریک کړو. وایي چې ها پښتون به څه پښتون وي چې پښتو لیکلی نه شي، ها پښتون به څه پښتون وي چې پښتو لیکلی نه شي. ما غیرت له پښتو زار کړی ګرانه مور مې پښتنه ده، د پښتو نړیواله ورځ مو سپېڅلی مبارک شه. نو غیرت صاحب یادونه کوو چې انشاءالله نور شعرونه هم شته، نو هغه به که تاسو خوښه وي نو د راتلونکې جمعې ورځې چې د لوی اختر نیکمرغه ورځ هم ده انشاءالله په هغې ورځې به یې خپره کړو.
موږ هم ټولو پښتنو ته د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکي
وایو.
حامد صاحب دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران دوست او زموږ همکار محمد اکبر سلطانی صاحب د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ته
رالېږلي.
وایي چې د پښتو ورځ مو مبارک شه، لمانځم د پښتو ورځ پښتنو سره، نر غوندې ولاړ یم د شملو سره، وایي لر و بر مې ټول د پښتو ورځ لمانځي، راغلم د شاغلو میلمنو سره، وایي خاورې بشم خاورې پښتنو سره، خاورې مې ارمان شو ارمانو سره، ننګ زما غیرت زما پښتو ژبه، ویاړه مې لمانځم له درنو سره، وای دنګ دنګ پښتانه دنګ
شملور زلمی،
دنګ دنګ پښتانه دنګ شملور زلمی، څنګ په څنګ روان یم د زلمو سره،
ښکلی
پښتانه.
نن خو سلطانی صاحب ډېر په جوبن کې راغلی دی، ډېر زبردست. ښه
وایي څنګ 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 روان یم د ظلمو سره، ښکلی پښتانه درانه درانه خلک، جک شول د غورزنګ د امیدو سره، زړه د سلطانی د پښتانه خلک، زړه نه تل پښتو پالی پښتو سره،
زړه نه تل پښتو پالی پښتو سره. واقعي چې ډېر په زړه پورې شعرونه دي. ډېره ډېره مننه ښاغلی سلطانی صاحب، ډېر په زړه پورې شعرونه دي رالېږلي دي. نو موږ هم د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو قدرمنو اوریدونکو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا مبارکي وایو. نو مېرمن فاطمی که خوښه مو وي نو یوه لنډه شنډه مو به واخلو، بیا به راوګرځو خپلو اوریدونکو کته لیکنو ته.
هم یو ځل بیا د هر کله راشه قدر من اوریدونکو ته چی شو وایو
هر کله یو ستړی مشه
وایو دغه مطلب حمید صاحب دغه مطلب زموږ ګران اوریدونکو احسان موسینی صاحب را لېږلې او لیکلې دي چې السلام علیکم و رحمت الله
و رحمت الله
وای چې ګرانو قدرمنو شاعرانو ادیبانو کشرانو مشرانو ته د زړه له کومې درانه درانه ګېډې ګېډې سلامونه وایم امید دی چې روغ رمټ او جوړ به یاست
انشاءالله ټول
روغ جوړ احسان موسینی وایي چې دا زما یو کمزوري پیغام دی
د
لوی اختر قربانی هم را روان دی الله تعالی مو دغه د زړه د اخلاص قربانی په خپل عظیمه درگاه کې قبول او منظور کړي
ان شاء الله
او دغه د خوشحالي او پیرزوینې دی الله تعالی په موږ لوی او وړو لروغ وجود سره نصیب کړي
امين يا رب العالمین بالکل
احسان موسینی صاحب بیا وایي چې الله تعالی زموږ لپاره د لوی اختر دغه عظیم قربانی په موږ باندې فرض کړي ده د الله تعالی په موږ باندې لوی احسانات دي نو موږ ته په کار ده چې د قربانی نه بعد د پسونو او څارویو هغه برخه چې زموږ د خوراکي قابل ندی هغه پمځکه کې خخ کړو یا یې جلا جلا د غرونو په ویش یا په ځنګلونو کې وغورځو چې د ځنګل نور مخلوقات
یعنی زناور ور باندې اختر وکړي ډیر زبردست وړاندې زیته او ډیر ښه خبره لیکلې ده نو ډیر مننه کوو د خاغلی احسان موسینی صاحب زموږ له طرفه هم ټولو مسلمانانو په تیر بیا تاسو خوګو اوریدونکو پښتنو ته د لوی اختر په مناسبت له هم دا اوسه مبارکي وایو او خدای دې وکړي چې دغه اختر د ټولو لپاره نیکمرغي او خوشحالي ډالۍ کړي
ان شاء الله تعالی
نو مېرمن باندې مې دغه یو لند شان مطلب او څو عکسونه زمونږ ډېر ګران ملګري خواږه اوریدونکو او قدرمن خغلی غنمرن کوچی صاحب را لګلی دی
خا مهربانی
دغه ټول خولي عکسونه دي کنه نو کوچی صاحب وای موسمونه دا رنگ ډیر ګډ وډ شو موسمونو دا رنگ ډیر ګډ وډ شو سات کې یخ جمی وی او بیا ګرمی شي د غره د څوکو یخ شمال د سړی د زړه نه پوري وزي یخ شمالونه داسې وی لکه چې زړه دې په سینې کې نوي نو انسان وای چې چرته الوت می کړي وای په داسې لور اتللې وای چې منزل می معلوم نه وای د هیڅ رښتې پروا می نه وای کړي داسې ځای ته لاړ وای چې هر څوک ما د پاره نه آشنا وای یو نوی ژوندګي وای حتی په ژبه سره نه پوهیدلې په اشارو مخبرې کولې دا زه د کوم موسم غوښتون کې ما نه می ګرمي نه می ساړه خوخیږي
نو ډیره مننه کوو د خپل قنا قدرمن
ورو چې
واقعا
عجبه غون ته مطلب را لګل
دی خدای دې غنمرنګ کوچی صاحب ته هر وخت شمو سم په نصیب کړی
ان شاء الله
او سلامتی ورته ورکړي ان شاء الله او همیشه خوشحالي د غوي په نصیب وي
ان شاء الله
چې ته خوشاله وي نو موږ هم
در سره خوشاله یو ټول خوشاله دي کنه
دغه خپل شعرونه زموږ یو ګران اوریدونکو اخترګل د افغانستان د خوست ولایت لصبری او څخه راځي
صبری الته و ولسوالی دی
صبری او
څخه ها
او کار چی وای شاعران یو په نغمو یادو خدای خپل ګورو په لیمو یادو خدای غرب کوو له پیمانو یادو خدای شیخ د کانو په تسپو یادوي خدای موږ د اوشکو په تسپو یادو خدای د ژوند په ګوتو
برګي تسوی وایو د ژوند په ګوتو برګي تسوی وایو
هم په ورځو هم په شپو یادو خدای يم هر جن چې هر می نشي راته خانده ستا لشوندو اننګو یادو خدای ایا تو ندی پسترګو کې موسکا دی ایا تو ندی پسترګو کې موسکا دی ستا لسترګو پښتنو یادو خدای وای مش کاروان د لیونو ازادي غواړو
موش کاروان د لیوانو ازادي غواړو
پکړی د زولنو
یادو خدای نو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه زمون قدرمنو ورور اختر گل صاحب د تاسو د نورو شعرونو پتما هم یو
شعر شي جړه هغه زمانه پس ارمان کوم هیر برانه نشی خلق ز پس ارمان کوم سس درته وایم چې سس پس ارمان کوم را بن شي چې دوباره پس ارمان کوم اوس مه هم پسترګو کې غړی کې سمره کولی وا تیر زمانه راته یادی کې سمره کولی وا کولی زمانه و صادقان په هغه وخت کې وو ټیک د زمرم زمانم غریبانان په هغه وخت کې وو او خپل بیټانګه و چې خانان په هغه وخت کې وو نه داری واجو نه دومره ګران په هغه وخت کې وو عمر سومره ګران خو په نره تیرولو دوی او که به ماړه که په نهره تیرولو ډیر کوي تپوس وی هغه زمانه څنګه وه ما ویل نه داسې بې حیا و نه بې ننګه وه نه به ګاونډی د ګاونډی د لاسه تنګه وه کور کې به ساتلې خلکو ښکلې میخه لنګه وه ښه به وبي سیاره په هر کور کې هر سړي خوړلې کوچ به یې خوراک یا سوچه به یې غوړي خوړلې هغه زمانه وه نه موټرې نه لارې به وي خلک خواري که خو خدرنې زمیندارې به وي نه و مشین چې چېرته د لاسو خپو خوارې به وي ټول ورځ لګیا به و ګوډونه او چارې به وي یو بل له بتلو شرغ و بلې پراستې کوو سخته کې مدد ته یو بلې پراستې کوو یوې په غویانو به کېدي همغه خبرې وي هغه زمانه وه چې د ځمکې خو بنجرې وي اوړی یې پټو ته په سنګانو باندې سرې وي او خپل به یې اختیارو نه پرې ښځې زورورې وي څومره محبت چې د دې خلکو په سینو کې وو دومره خوږوالې نه په ګړو نه چینو کې وو د غوانو به ګاڼه وه خوچته پې راڼه به وه یو به پکې چان یوه سمسه بله ګونه به وه او دیرش ګزه کوټه وه ښه مضبوطه اډانه به وه نو شپږ جربه ځمکه من اوربشو کې ګاڼه به وه لږو امدن ډېرې کمزورې د غزمکې وي نه لاسوری شوې ملکنډو چک لکې وي مشر به سودا د ټول ټبر دپاره اخیسته کال کې به یو جوړه اختر دپاره اخیسته یو یو لوپټه به یې د سر دپاره اخیسته شپږ ګزه کپړه به یې څادر دپاره اخیسته دغه به ایسه د یو یو کسو پې خوشحاله وو دا به د ټول کال دپاره به سو پې خوشحاله وو
نو ډیره مننه یو ځل بیا مو هرکلی کوو نو میرمن فاطمی مطلبونه او لیکنې خو ډېرې دي که نه خو وخت کم لرو نو که تاسو خوښوي نو لاړ به شو غږیزو پیغامونو ته نو دا هم زمونږ یو غږیز پیغام زمونږ قدرمن عوامي شاعر او ولسی شاعر ښاغلی ګلشنغری صاحب رالېږلی دی چې په ګډې سره
اورو ډیره ډیره مننه محترم عجی صاحب عوامی شاعر ګلش نغری صاحب واقعا د هر کله راشه پروګرام وختم متاسفانه په همدې غږیز پیغام سره پای ته رسیږي نو دغه مطلبونه چې پاتې دي حمید صاحب انشاءالله
په
بل پروګرام کې قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو نو تر هغه ځایه تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو
الله ممل او ملګری